ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه
قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان.
په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1,300,000 تنو ته ورسید. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره اونۍ په یو لړ خاصو عملیاتو کې 191 تنه مخدره مواد نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچته نه دی. ښاغلی غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې به د اصلاحاتو لړۍ دوام وکړي.
نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د جمهور ریاست ویلي وو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قضیې د ادعاو په اړه به جدي پلټنه وکړي. د جوجان پخواني والي احمد شي ادعا کړې چې ښاغلي دوستم هغه وړی او هغه جنسي زورولی، خو د لومړي مرستیال دفتر دغه تورونه رد کړي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیواد ته د بیرته راستنه شویو کډوالو د کورنیو بې ځایه شویو د ژمنیو تدابیرو په اړه بحث کیږي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې اوس هم میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې په ستونزو کې ژوند کوي. ښاغلی عبدالله څرګنده کړه چې ډېر ژر به د اجرایی ریاست دویم مرستیال د افغان کډوالو د ستونزو د کموالي په هدف ایران ته سفر وکړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر 1,300,000 تنو ته لوړ سوی. سید حسین عالمی بلخي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل یوازې روان کال 5,500 تنه د نامنیو له امله خپل کورونه پرېښي دي.
سکل 15,500 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي او په دې سره د کورنیو بې ځایه شوي شمیر 1,300,000 تنو ته ورسید.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جګړو له امله یو شمیر افغانانو خپلې سیمې پرېښي دي او د ژمي په سړه هوا کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره اونۍ په یو لړ خاصو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 191 تنه مخدره مواد نیولي او د مخدره موادو 4 کارخانې ویجاړې کړې دي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه عملیات د سید کرم ولسوالۍ په احمد ابا کلي کې سوي دي. ښاغلی احمدي زیاتوي په نیول سوي مخدره موادو کې 4 ستاریاک او هیروین شامل دي چې ټولیزه بیه 1,500,000 ډالرو ته رسیږي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل آن وړاندې کوي.
شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې لاغه سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. څارونکي او د مرستندویو ادارو چارواکي وایي دغه کسان په داسې حال کې له دغه سیمو ووتل چې پر بس موټرې حمله هم وشوه. دغه بس موټرونه د دې لپاره ګمارل شوي وو چې دولت تر ولکې لاندې کلو څخه هم ټپیان او ناروغان ولېږدي. دا رپورټونه په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي نن هغه مسودې ته رایه ورکړي چې فرانسې پیشنهاد کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور چې په دې مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول شوی. دا وایي په دغه مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي، امن او باعزت لیږد د بشري مرستو ته د هغو کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوي چې غواړي په سیمه کې پاتې شي. دغه سند د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د دې پیشنهادي مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته لیږل کیږي چې له معاصره شو سیمو د خلکو د وتلو بهیر وڅاري. د اردن امنیتي چارواکي وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو الکتر لګلس کسان وشل. د نخت له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوې لرغونې کلا کې شوي په وژل شو کې یو کانډایي ښځه هم شامله ده. د تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورځي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګسمه برید وکړ، بیا یې په جنوبي ښار کراک کې سنګر ونیو. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل شوې. د ډزو غږونه هم له لرې اورېدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویل څلور قانون ماتونکي تروریستان په کلا کې تر نښتي وروسته وژل. په اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت په اړه نور شوسیات نه دي ورکړل شوي. د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي د دې تړون استازي به نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه نفوذ مسله راپورته کړي. د ناټو او روسیې د شورا په دې غونډه کې به د روسیې استازي هم برخه لري. ډوګلاس لوټ په یوه مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل هغه سایبری یا انټرنیټي حملې چې د امریکا سیاسي ادارې په نښه کړي د دې غونډې فوري ایجنډا نه ده. واشنگټن تور لګولی چې روسیې دغه انټرنیټي حملې رهبري کړي، خو روسیې تل دا تورونه رد کړي. په دې غونډه کې د روسیې عالي ډیپلوماټ، د ناټو د غړو هیوادونو سفیران او نور چارواکي سره جرګه کیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له واشنگټن څخه غوښتنې زیاتې شوې څو د هغو انټرنیټي بریدونو په باب څېړنې وکړي چې ویل کیږي ممکن روسیه لاس پکې ولري او هدف یې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو اغیز و. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې وغږېد. دا د ایران او د نړۍ د سواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له تطبیق وروسته ایران ته د ښاغلي امانو دویم سفر دی. یوکی امانو پرون په تهران کې یو خبري کانفرنس ته وویل
The IAEA is in charge of
د اټومي انرژي نړیواله اداره مسؤله د پاتومي مسلې پورې اړوند د هغه ژمنو د عمل کېدو څار او تصدیق وکړي چې د ایران لخوا شوي. البته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره هر اړخیز ساتندوی تړونونه او اضافي پروتوکول لري. یو کې امانو داسې وخت له ایراني مقامات سره ګوري چې څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتو کانګرس پر ایران د ځینو بندیزونو تمدید ته رای ورکړه. دا خبریالانو د خوندیتوب یو نړیواله ډله وایي په 2014 کال کې د خبریالانو شمیر کم شوه چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل شوی. تیر کال دا شمیر تر دې زیاتو. قدی دی ادارې په خبره د خبریالانو شمیر زیات شوه چې له جنگي ساحو د راپور ورکولو پر مهال وژل شوی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو ریپورت کې ویلي په 2014 میلادي کال کې د وشن پنیت پر لک شمیر خبریالانو حمله شوی، خو د جنگي فوټوګرافرانو او خبريالانو لپاره د خنړې دندوه. اوکراین وای په ختیځه سیمه دونباس کې 15 تنه پوزیان له روسپلو او بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل شوې. دا په څو میاشتو کې په سیمه کې ول سختو جګړو ګڼل شوې ده. د اوکراین د تروریسم زده عملیاتو مرکزی اداروي په پیخه کې شپږ نور سرتیری ټپیان شوې. د دې ادارې مطبوعاتي مرکز په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې جګړه کې چې پرون سار وختي پایل شو او 2 ساعته دوام وکړ، شاوخوا شل سختریزي جنگیالي هم وژل شوې دي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي والوتکې د سربیا په شمال کې د ناستې پر مهال ویدلې په الوتکه کې سپاره ټول ژوندې دي، خو 2 کسان د ټپون له کبله روغتون ته وړل شوي چې د 14 تنو روغتیایي وضعیت یې خراب دی. دا خبرونه
خبرونه مول اوسادي رادیو واوریدل. د اوسادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې قانون به په ټولو یو شان تطبیق کیږي.
دا د افغانستان د ولس اجماع ده، دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
د افغانستان د کابینې په نننۍ غونډه کې د کډوالو پر مسایلو بحث وشو. د بدخشان بې ځایه شوي وایي د هوا سړېدو یې کړاوونه زیات کړي. د لشکرګاه په څو خواوو کې عملیات پیل شوي. په اونیزو پروګرامونو کې یو شمیر ښځې وایي ځینې نارینه له فیسبوک څخه د ښځو د ځورولو لپاره کار اخلي.
په هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي.
او د دې ونې په ډرامه کې به واوري
دا نه خدای ویلي نه رسول چې ورنداره دی هرو مرو لورته په زور نکاشي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پانه پته ده ازادي.com ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو اجماع په دې ده چې قانون په ټولو وګړو یو شان تطبیق شي. ښاغلی غنی چې نن دوشنبه د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل قانون لومړی په ده او بیا په ټولو افغانانو تطبیق کیدونکی دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د بشري حقونو د تطبیق په برخه کې د ځینو دولتي چارواکو پر ناوړه استفادې انتقاد کوي او وایي چې د بشري حقونو د تطبیق په لاره کې لا هم راز راز خنډونه شته. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بشری حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ د مکلفیت دی او افغان حکومت د تطبیق لپاره په عدلی او قضایي ارګانونو کې اصلاحات هم راوستي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بشری حقوقو د مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې ویل د قانون تطبیق لده پیلېږي او هیڅوک ترې لوړ نه دي. د ښاغلی غنی په وینا د بشری حقوقو د تطبیق لپاره غیزمنو عدلی او قضایي ارګانونو ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
خوشاله چه عدالت تلاره آسان است شوی ده او رس پور است بهتره کیگی. نن یوزل بیا تاست داد درکوم چه ده خلکو ده اقونو ده حمایت پا دغو کلیدی ادارو که به ده اصلاحات و لالیت ادامه ورکرو قانون به اول پا ما تدبیقیگی او بیا پا طول و نور وگلو ده افغانست. داد افغانستان ده ولس اجماع ده، داد افغانستان ده ولس خوخت ند. هیچ چوک لقانون نه اوچت ندی.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د افغان حکومت پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون د تطبیق لپاره له بېلابېلو هیوادونو ټولنو او بنسټونو څخه غږ پورته شوی دی. دوستم دا مهال د خپل ګوند په پخواني مرستیال احمد اشچی د بشري حقونو په ضد کړنو تورن دی او بېلابېلو څیرو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ورته شعار تطبیق له همدې ځایه پیل کړي. افغان ولسمشر یاد کانفرنس ته په څرګندونو کې پرته له دې چې د دې قضیې یادونه وکړي وویل چې په هیواد کې د عدالت تطبیق ته لار هواره شوې او اسانیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمرکڅ هم د بشري حقونو په برخه کې د کیدونکو هلو ځلو هرکلی کوي خو وایي چې دا مزل لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اغلی سمر وویل نامنی د اصلي ځایونو څخه د خلکو بې ځایه کیدل د دولتي چوکیو څخه ناوړه استفادې د معلولیت لرونکو متعدینو وضعیت او یو شمېر نورو برخو کې لا هم د خلکو حقونه د اندېښنې وړ دي.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید.
هغه څوک چې په دولتی درو کې کار کوي هغه باید بخلی نه وي او نه هم باید د مافیات له سیستم څخه استفاده وکړي. خو له بده مرغه اوس هم ډیر زیات هغه کسان چې غیر مسؤول وسله والو ته کار کوي او یا زورواکو پورې تړلې دي په افغانستان کې د ډیرو جدي بشري حقونو د سرغړونو او اداري فساد سبب ګرځي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله فرنا ډیلر کارډل هم د بشري حقونو په برخه کې تیرې لاسته راوړنې د پام وړ بولي خو وایي چې افغان حکومت لا هم جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي دې غونډه ته وویل د بشري حقونو د تطبیق لپاره جمهور رئیس ټینګه ژمنه کړې خو ګډ کار هم اړین دی. د بشري حقونو د ملاتړو ځینې ټولنو په باور دا وخت له دې امله هم د حکومت ملاتړ او عملي اقدامات مهم دي چې په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او ډول ډول قضیې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویل هم په ایران او پاکستان کې میلیونونه افغان مهاجر له ستونزو سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله چې نن دوشنبه د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل د ژمي په راتګ سره د افغان مهاجرو او په کور دننه د کورنیو بې ځایه شویو ستونزې ډېریږي او په دې برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د میلیونونو افغان کډوالو راستنه شو او بې ځایه شو کورنیو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې د راستنه شو کډوالو او کورنیو بې ځایه شو ستونزې جدي وګڼلې.
مهاجرین افغان در دو کشور همسایه جمهوری
میلیونونه افغان مهاجرین لا هم په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې استوګنه لري چې ستونزې هم لري. په ژمي کې د بې ځایه شو او بیرته راستنه شویو مهاجرینو لپاره اړینو اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي.
جزی اجنداس که بحث خواهد کردیم.
خغلی عبدالله هم در انگویل چه ده اجرای ریاست دویم رستیال محمد محقق با نگدی رتلون که کیران تا سفر وکری او ده افغان کتوالو ده ستونزو پتراو با لیرانی چارواکو سر خبری وکری. ده افغانستان ده کتوالو چار وزارت ده معلومات المخی ده محل و میلون از خزیات افغانان ده نرهی پا بیلا بیلو هیوادونو که ده کتوالش پی ورزی دیروی چه نگدی 15 میلون پا پاکستان و ایران که جوان کوی. ده غشان ولکیگی چه سه باندی یو میلون افغانان پا کردن ده نامنه و لعمل لخپل و کرونو بزای شویدی. دا یو شمیر بنسټونو په وینا افغان مهاجرین په بهرنیو هیوادونو کې لا ډول ډول زورونو او ستونزو سره مخ دي او په کوردن نه بې ځای شوي کورنۍ بیا د ژوند کولو لپاره حتی له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی هم وایي لا یو پلوه په کوردن نه د بې ځای شوو شمیر ډېر لوړ شوی او له بله پلوه له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان څخه د راستنېدونکو مهاجرینو په شمیر کې په بېسارې ډول زیاتوالی راغلی. ښاغلی بلخی نن د ولسي جرګې په استماعي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
په دغه کال کې 15,05,000 کسان د جنګونو او ناامنیو له امله په کور دننه بې ځای شوي چې په ټوله کې د بې ځای شوي شمیر 1,03,000 کسانو ته رسیږي.
د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر وایي چې د افغانستان راستنې شوو کډوالو او کورنیو بې ځای شوو د ستونزو د هواري لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې راستنې شوي کډوال او کورني بې ځای شوي د حکومت لخوا دوی ته د لازمو امکاناتو د نه برابرولو له امله په وار وار شکایت کړی او د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه یې کړې ده.
و هم اوریدل چې نن په کابینه کې د کډوالو او کورنیو بې ځای شوو پر ستونزو او مشکلاتو خبرې وشوې. په بدخشان کې د جګړو له کبله بې ځای شوي کورنۍ د ژمي په دې موسم کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي چې استوګنځای، خوراکي مواد او د سون مواد نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له بدخشانه راپور رسولی.
د بدخشان له ناامن ولسوالۍ څخه بې ځای شوي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت له ناامن ولسوالۍ څخه کابو 1500 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او اوس مهال د فیض آباد ښار برسیره د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره له ستونزو سره مخامخ دي. د یمګان ولسوالۍ د بې ځای شوو کورنیو استازي قاري عبدالرافع له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بې ځای شوو کورنیو پر روان وضعیت د اندېښنې څرګندولو تر څنګ زیاته کړه چې په دې ژمي کې دغه بې ځای شوې کورنۍ له اقتصادي ستونزو او د سون موادو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي.
وضعیت مهاجرین بدخشان در حال بسیار وخیم است. سرپناه ندارند، جای زندگی بود و باش ندارند.
د بې ځای شوو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه د ژمي موسم دی او دوی د اوسېدو ځایونه نه لري، لا هم په آزاده فضا کې ژوند کوي. له یمګان څخه خلک د بهارک ولسوالۍ، فیض آباد ښار او نورو سیمو ته راکډه شوي دي. نه خوراکي توکي لري او نه هم د سون مواد. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره په وخت سره اړینې مرستې نه کیږي، خو د بدخشان له سیمیزې ادارې څخه غواړي چې له بې ځای شوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د بدخشان د یمګان ولسوال محمد عمران پیام هم وایي چې دغه بې ځای شوي کورنۍ له سختو ناخوالو سره مخامخ دي او له اړوندو ادارو څخه غواړي څو ډیر ژر له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرستې وکړي.
ګرچې تمام مردمای ولسوالۍ یمګان و ولسوالۍ ورتوژ همیشه
د یمګان او وردوج ولسوالۍ خلک په وار وار د بدخشان سیمه ییزې ادارې ته ورغلي دي چې سیمه یې د طالبانو له ولکې څخه آزاده کړي څو بې ځای شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. خو کوم دلایل چې له امنیتي ارګانونو سره دي موږ ته یې تر اوسه پورې روښانه ځواب نه دی راکړی چې ولې دغه ولسوالۍ د طالبانو له منګولو څخه نه آزادوي. دا چې دغه بې ځای شوې کورنۍ له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي له یو تن بې ځای شوي څخه به یې واورو.
این مردم ما جنگ و جدل مثلا در طرفه که تولی
دغه خلق چې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي اوس مهال ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د سون موادو، خوراکي توکو او د اوسېدو ځایو له نشتوالي سره مخامخ دي. د یادونې وړ ده څه باندې یو کال کېږي چې د بدخشان، وردوج او یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. خو دغه بې ځای شوي کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر دغه دوه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د نیمه نړۍ د دې اونۍ په خبرونه کې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د میرمنو پستونزو خبرې کوو.
مرا اختار میداد، یعنی تهدید میکرد، میگفت که اگر تو امرایم نباشی ما عکست میگیرم در فیسبوک ها و در پیجای اینترنتی میندازم تا کلگی ببینن.
پا دی عربه در مسئول ارگانونو خبری هم واقع. در دوشنبه پورد مازبخین 2:15 لازادی رادیو تخواه.
د لشکرګه شهر په څو خواو کې د افغان ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي دي. ویل کېږي دغه عملیات د دوهمي او درېمې امنیتي حوزو په شمول د لشکرګه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ په عینک سیمه کې هم پیل شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په هلمند ولایت کې د اپراتیفي ګروپ مشر تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وایي په لومړي سر کې د لشکرګاه ښار له شاوخوا جګړې په شا کوي او وروسته غواړي عملیات ولسوالیو ته وغځوي. محمد الیاس دایی له عبدالجبار قهرمان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د عملیاتو په اړه معلومات ترې غوښتي.
عملیات د خپل سابقه پروګرامونو د دوام باندې د منطقو د تصفیه لپاره خصوصا په اوله مرحله کې د لشکرګاه د ښار د شطره د تامین د امنیت لپاره هم د سره ګودر په استقامات هم د بولان په استقامات ام په استلاباني د بشران په استقامت ام د عینات په استقامت تقریبا په درې څلور استقامتونو باندې د مستلق قوتونو له خوا څخه تسویې عملیات روان دي چې د سره ګودر هغه په خواني کمربند ټول تقریبا ونیول سو. هغه د قوتونو هلته ځای پر ځای شول. مخالفین خورا سخت لوی شکست خوړلی دی او ډېر لوی تلفات لري او په استقامت د بشران و بولان باندې هم قوتونه پرمختګ لري. مخالفین په حالت د فرار کې دي. دغه د خپلو پروګرامونو د لړۍ د دوام دی چې باید په اوله مرحله کې د لشکرګاه ښار مطمئن شي او وروسته له هغه څخه د ولسوالۍ تر کچې پورې عملیات وغځول شي.
کرمان صاحب، دغه عملیات ته اضافي تازه دمي قوتونه هم رسیدلي دي وانډلري او کدا غ پخواني قوتونه دي چې پلشکرګه کې یا په هلمند کې مشتو؟
نه، فقط د زموږ خپل د هلمند مشت قوتونه دي. فقط زموږ د قوتونو دلته قوتونه کافي دي. په اسلام باندې ضرورت نشته چې د بل ځای څخه قوتونه را انتقال شي. فقط زموږ خپل امنیتي قوتونه دي. هغه خبره ده په اسلام باندې خپل ځان جمع جوړ کړی دی او په ډېر ښه دغه باندې خپل پروګرامونه جاري ساتلي دي. که تاسو دلته د محالو د محیط د خلکو څخه هم احوال واخلئ، هغوی به هم درته ووایي چې د مخالفینو څخه خورا پراخې سیمې نیول شوي او اوس هم نور د تصفیې عملیات روان.
جنرال عبدالجبار قهرمان چې ویلې د لشکرګاه ښار په شاوخوا کې عملیات پیل شوي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزرني صفه 12.5 دی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د روان خبرونه په دوه منی مای کې 2:19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو ځنګړی پروګرام او د غرس دراما خبرو. د سوریه پرتبات هم یو راپور لرو، خو مخکې تر دې به اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مخاله کې لیکلي، له نخونې خانو داسې ښکاري چې روسیه، پاکستان او ایران په سیمه کې د نوي بلاک په جوړولو لګیا دي. په سر مخاله کې راغلي چین ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دې لویدیځ ضد بلاک کې شامل شي، خو دغه هیواد زړه نا زړه بریښي. د سر مخالي لیکوال لیکي د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې چې د دسمبر په 20مه نیټه په مسکو کې جوړیږي، د همدې اڅو یو برخه ده. په سر مخاله کې د غشان راغلي د دغه غونډې اصلي موضوع افغانستان ده خو افغانستان ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د سر مقاله لیکونکو په باور له بده مرغه چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې اړخونه ورځ تر بلې پیچلي کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مخاله کې لیکلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. په سر مخاله کې راغلي ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت نن ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د وروستي رپورټ په اړه بحث وشي. د سر مقالې لیکوال لیکي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې پردی لاسوهنې د دغو لاسوهنو له امله د بشري حقوقو په وړاندې ننګونې تپل شوې جګړې د نشه یي توکو د کار او تولید اندېښمنونکي زیاتوالی او د روسیې ایران او پاکستان ښکاره مداخله د سترو ستونزو په توګه د افغان ملت په وړاندې پرتې دي. د سم نقله لیکونکو له نظره امنیت شورا باید د هر هغه لوري په وړاندې ګام وچت کړي چې د افغانستان سیمه او نړۍ په وړاندې خطرونه راولاړ کړي دي. امنیت شورا باید په بی‌طرفۍ سره خپل غیظ کار واخلي او هغه کړي او لوري تر فشار لاندې راولي چې د افغانستان حالات یې کړکیچن کړي دي. سرخط پلواک ورسپانی بیا په خپل ولیکنه کې ویلي یاد ورسپانی ته لباوري سرچینو په لاس ورغلي معلومات خي چې نن 15 ورځ ده چې د طالبانو د قطر له دفتره د لوړپوړو طالبانو یو ډله مسکو ته تللی او هلته د روسیې د استخباراتي شبکې له چارواکو سره پټي خبرې کوي. په مطلب کې راغلي د دغه پلاوی مشر چې سلام حنیفي کوي تر اوسه له کی جی بی سره د تمویل او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې له حلب شاره پرون ناوخته شاوخوا 3500 کسان ووتل. د حلب شار له ختیځي برخې د زرګونو ملکیانو او حکومت ضد وسلوالو انتقال د هغې موافقې پر اساس کیږي چې د ترکیه او روسیې په منځګړتوب شوې ده، خو له دې موافقې د سرغړونو له امله له دې جګړې ځپلي شار څخه د خلکو د ایستلو پروسه له جدي ګواښ سره مخامخ ده. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه له جګړه ځپلي خار حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو بهیر نن هم دوام لري. د حلب له ختیځي برخې څخه پرون څه د پاسه 3500 کسان چې په 15 بسونو کې سپارو هغه سیمه ته ورسېدل چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. د غراز د حلب له شمال لوی د څخه لسګونه شیا کورنۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې بندې پاتې وي د حکومت تر ولکې لاندې ساحو ته رسیدلې دي. تر دې مخکې په هغه بسونو چې د حلب له ختیځو برخو څخه خلک انتقالول د وسلوالو برید یو شمېر ملکیان ژوبل کړل او د هغو زرګونو کسانو برخلیک کې له ګواښ سره مخ کړ چې د جګړې د ښکېل خواو د موافقې له مخې باید له حلب څخه ووزي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی په حلب کې د خلکو په انتقالونکو بسونو وسلواله حمله د القاعده شبکې کار بلل دی. روسیه تر هغه چې د سوری حکومتي ځواکونه د حلب خار زیاته برخونی ولا وسلوال اړشل چې لپاتې سیمو څخه د وتل لپاره د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د ترکیه او روسیه په منځګړتوب یوې موافقې ته غاړه کېږدي. د سوری حکومتي ځواکونه 13 اونۍ وتوانېدل چې د حلب خار هغه ختیځي برخې ونیسي چې له 2012 کال راهیسې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې وي. ملګرو ملتونو پر حلب خار د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د هوایي ځواک په وروستۍ درنه بمباري انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې لخوا د یو پریکړه لیک پر مسودې رائے ورکړي چې په حلب کې د ملکیانو د سر او مال د خوندیتوب او په سلامتۍ سره د هغوی د انتقال په هدف ترتیب شوی ده. فرانسې له ملګرو ملتونو غواړي چې په همدې خاطر د امنیت شورا یو څارونکی ماموریت حلب ته واستوي چې له دې خر څخه په خوندي توګه د ملکیانو د انتقال بهیر وڅاري.
خبریاست د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډیر پام برقی یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هر کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیشی چی ده تسلا پا وراندی با پا جی دی سیال بدل شی. حاضر دمه تسلا موتر پا برقی موتر رو که مخ کشتی. د لوسید موټرز کمپنی ایر ای وی موټرونه ډیر لوکس او پراخ جوړ شوی، راز راز تفریحي وسایل او امکانات لري. بیټری 100 کیلو واټ ده او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کچ کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډیر لوکس او مجهز تر $1,60,000 پورې بیه لري. د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او دغه راز ډراما لرو. ستاسو پیغامونه هم په د ازاري رادیو په راتلونکو خبرونو کې خبرو. اوس یوازې د دوه ورځېونکو پیغامونه خبرو. یو جعفر دی چې د بغلان څخه لیکلي دی، وایي د بغلان علما او قومي مشرانو په زیات ولور بندیز لګولی دی. غلام سرور له هلمند لیکلي دی چې په کندهار کې د پنځو د هوایي ډګر د پنځو ساتونکو په وژل کېدو سخت خواشینه یم. له ټول اوریدونکو منندویو، ساعت 2:30 شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه وچت نه دی. ښاغلی غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیواد ته د بیرته راستنو شوو کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د ژمنیو تدابیرو په اړه بحث کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 1,300,000 تنو ته لوړ شوی دی. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې لاغه سیمو ووځي چې د یاقیانو په کنټرول کې دي. د اردن امنیتي چارواکي وایي څلور هغه وسلوال برید کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس تنه وژل. دا په دې هیواد کې په وروستیو کې تر ټولو ستره خونړۍ حمله بلل کیږي. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي د دې تړون استازي بنن په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه اغیز مسله راپورته کړي. دا خبریالانو د خوندیتوب یو نړیواله ډلوي په 2014 کال کې د خبریالانو شمیر کم شوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل شوی. او د روسیې دفاع وزارت وایي والوتکه د سربیا په شمال کې د ناستې په مرحال ویدلې ده چې په کې ټول سپارش وندې دي. خو 2 کسان د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي او د 14 تنو روغتیایي وضعیت خراب ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د نشتون او ترې د ناقانونه پیسو اخیستو ستونزو ته به حل لار عمومي. اجرایی رئیس له سوداګرو د مالیې د اخیستو په بدل کې هغوی ته د اسانتیاو نه برابرول د یوې لویې ستونزې په توګه یاده کړه چې په خبره یې نن به د سوداګرۍ له خونې سره د دې ستونزې د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د ښاغلی عبدالله په وینا نن به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له مسؤلینو سره په دې هدف غونډه ولري تر څو پوه شي چې سوداګر نور له کومو ستونزو سره مخ دي. نوموړي همدارس کورنیو چارو وزارت هم سپارښتنه وکړه چې له سوداګرو او بارډونکو موټرو د ناقانونه پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي. د افغانستان مالی وزارت د کارول شو اوسپنیزو توکو له کمیټې غوښتي چې په داسې وی ګډې طرحې کار وکړي تر څو په هیواد کې د دغو توکو د ویلي کولو فابریکو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د مالی وزارت د اماړي کو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه طرح هدف د زړو اوسپنو توکو اندازا، ځای، قیمت، شفافیت معلومول او د کورنیو فابریکو هڅول دي چې ویلي شي او د تولید لپاره ترې کار واخیستل شي. خاغلی عبدالرحیم زی وویل چې دغه طرح عملی کول افغان دولت ته یو خایداتي سرچینه او خصوصي سکتور ته خو فرصت او چانس دی چې باید استفاده ترې وشي. د یادونې وړ ده چې د کارول شو اوسپنیزو توکو په کمیټه کې د افغانستان مالی، اقتصاد، سوداګرۍ او قانون وزارتونه او د سوداګرۍ خونې استازي شامل دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو باید داسې وي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,090 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,180 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2,400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. نن په کابل کې د 1 لیټر پیټرول او ډیزل بیا 40 افغانۍ و.
او یو کیلو بلند گاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او په شازاده سره کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پولا یو یورو او یا افغانۍ یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پولا زریرانی تومن 14 افغانۍ 30 پولا او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ لملکیا مومننه
څو نور پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتلس شمیرې لاري مراستولې د احسان الله بارزای د هلمند لشکرګا لیکي کچيري په هلمند کې داسې چټک عملیات ترسره شي نو لشکرګا شار به په څو میاشتو کې کاملا تصفیه شي تلاوت خان د هلمند لسنګینه لیکي و یا د افغانستان خلکو البته د افغانستان خلکو ته خطاب کې ویل دي و یا د افغانستان خلکو کچرت یو وطن په جنگ آباد دی نو افغانستان به لومړی درجه پرمختګ کړی او جنگ دور کشي سول غواړو محمد نعیم سولمن لیکل دي طالبان د شکاری چې سول ته تمایل شي محمد قاسم ځواک له هلمند هم ورته نظر څرګند کړي وای طالبان په ورستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سول وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خندې او له کندهار غلام سرور نبی زوی لیکل دي وای د کندهار امنیت قومندان په ورستیو کې په طالبانو ژغ وکړ چې له جنگ لاس واخلي او سول انتخاب کړي زه هیله لرم چې ټول افغانان به همدا غوښتنه وکړي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د میرمنو پښتونځو او لدی بابا ته هغوی ته د راولاړ شو مشکلاتو په اړه خبرې کوو همدارنګه به د مسولو ارګانونو خبرې هم واوري چې که د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو لپاره میرمنې کوخل کېږي څه باید وکړي په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم اوریدلی شي زه مسوده نیازیم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ لومړی هغه شخص چې د خځې د ازار او وضعیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس شي له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي دوهم کاچیرې د دې ماده په لومړی فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټه اخیستنې سره ارتکاب شي مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس شي له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده خدرمنو اوریدونکو ټولنیزو شبکو خلکو ته دا زمينه برابر کړی چې له مسایلو ځان خبر کړي له نورو سره خپل نظرونه شریک کړي له مختلفو خلکو سره اړیکې جوړې کړي او وپالي او خپل کاروبار په اسانۍ تر سره کړي په افغانستان کې هم نن سبا ډیری وګړي ټولنیزو شبکې لکه فیسبوک ټویټر واتس اپ وایبر انستګرام او یو شمیر نورې کاروي دغه شبکو سره لدی چې ډيري اسانتیاوي رامنځته کړي دي یو شمیر خلکو ته برعکس ستونزې هم جوړې کړي دي په ځانګړي توګه مېرمنې بیا په ټولنیزو شبکو کې ډېری ځورول کېږي او له دې بابت له ډېرو خطرونو سره مخامخ شوي دي یوه له هغو ستونزو نه چې مېرمنې او نجونې ورسره مخ دي دا ده چې ځینې نارینه د دوی په نوم اکاونټونه جوړوي یا یې د فیسبوک پاڼه هیک کوي په چال او فریب د دوی عکسونه ترلاسه کوي او بیا ګواښ ورته کوي چې که د دوی غوښتنې ونه مني رسوا کوي او عکسونه یې په انټرنیټ خپروي دغسې په سلګونه نور ستونزې او اختارونه دي چې مېرمنې هر ورځ په ټولنیزو شبکو کې ورسره مخ دي راځئ لومړی به د موضوع په اړه د یو څو هیوادوالو خبرې هم واورو
زما نوم زهرا ده شخصي اداره کې کار کوم فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې مونږ کولای شو ترې کار واخلو په مثبت ډول کولای شو خو داسې خلک هم شته چې بیا مزاحمتونه کوي کله چې مونږ یو شی پوسټ کوو خو داسې کومنتونه مونږ ته لیکي چې داسې ښکاریږي چې مونږ سره سمې ده بیا مونږ زوري ګو چې ولې دوی داسې کوي یا ځینې وخت په ټایم لاین کې داسې شیان مونږ ته تک کوي چې هغه مونږ پورې هیڅ اړه نه لري دغه کارونه مزاحمت ایجادوي کله چې مونږ هغه تهدیدی گو یا داس مونگ تا تکیگی یعنی زین وقت پا دیر وقت و افتا که مونگ یوزل نخلاصه و فیسبوک یعنی
زما نوم سمیرا دی چې زموږ خويند په بیل ابل برخو کې ستونزې لري او بیا دغه شبکو څخه کار اخلي خصوصا د فیسبوک څخه واخن چې ډیر ستونزې سره مخامخ کیږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي بیل ابل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي ډیر ناوړه کارونه کوي چې خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درکړي دغه شبکې چې نن راغلي دی دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي ترڅو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي
زمانو مدام جان دا د کابل خار استوګنیم یو خبره دا چې په ټوله کې د ټولنیز رسنوی نه د سم استفادې کلچر د نه نام شوی علامه لم دا چې ډیر خلک جالي اکاونټونه حسابونه جوړوي د کسان چې جالي اکاونټونه جوړوي دوی عام جنو ته مزاحمت کوي عام ملکان ته مزاحمت کوي انجن په دې برخه کې کله وخت داسي وي چې دوی داسي او څو فیسبوک لیکي چې الکان را پاروي او داسي کمنټون لیکي چې هغه د ټولنیز رسنوی سره سم نه خو کرامې فت پکې نه ساتل کیږي
د همداسي زورول شونجونو لډلې څخه یو هم د کابل اوسیدونکو صداف ته چې وای په اوس وخت کې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د ځوانانو لپاره یو ضرورت دی او ټول باید تری مثبته ګټه واخلي نو ما وړې درې کال فیسبوک کارولې او ګټه تری اخیستې ده خو صداف هغه وخت له فیسبوک ژړتور شو چې کله یو هلک د انجلې په نوم غلطه کړه او دومره و زورول چې دا مجبور شو خپل فیسبوک وتړي
چند وخت پیش یکی از نفرو برما ریکوست کډ و مام
څه مو دا وړاندې یو چاره ریکوست کړو ما فکر فکر چینج لیدا ریکوست می قبول کړ زدم را ور سره ملګری شوم چې لمانه اید عکس غوښتنه وکړه ما هم باور پری وکړ او خپل عکس می ور ولېګ ورسته را تخپل آی ڈی را ولې کلا او راته موبایل چې زه هلکم ډیر زیاته خپه شوم او حیرانوم څه وکړم
و ما حیران مونده ودم چې چی کوم
اغلی صداف وای کله چې هغه هلک ورته ځان انجلې ور پیژندلې وو دا ور سره تومره ملګری شوی و چې د خپل عکس ور لګلې وو ورسته لاکس لګلو هغه هلک ډیره تهدید ولا او دا تومره ویریدلې و چې هتا د خپل کور موقعیت تغییر ور کړی وو
یادم فیسبوک ما را هک کده بود
یعنی بل اخر دی هلک ډیر مزاحمت را تکاو ویل وی کز ما غوښتنی و نه منی عکس دی فیسبوک کې خبروم حتا ویلی زتا پیژنم او کور مې د حمله تللی دی زه ډیر ویریدم خو مې لسترګو تختی دی او په ځړ کې مې ډیر درد و کورنۍ ته مې حمله ویری څه نشو ویلې لویری مې لژوند زړه تور شوی و
کوملا نز نه دل سر چده بود ما
مدني فعال او د سیمه ایز ارګانونو د اداري ویاند منیره یوسف زاده چې 15 کاله کیږي په ټولنیز رسنوي کې فعال ده وای د سیاسي او ادبي فعالیتونو په خاطر فیسبوک او نور ټولنیز شبکې کاروي خو دا هم د مختلفو کسان لخوا په دې شبکو کې زورول شوی ده
در 9 سالگی ما نویسندگی را آغاز کردم و
مالا نه کلانه ایت خلیک والی کوله ډیره مقاله می په ورځپاڼو کې هم خبري شوې دي یعنی ضرورت و چې زمې خپل سیاسي او ادبي فعالیتونو په خاطر ټولنیز رسنۍ وکاروم همدارنګه کله چې د سیمه ایزو ارګانونو د ویاندې په توګه وټاکل شوم په ټولنیز رسنوي کې لویلا بیل خبرګونونو سره مخامخ شوم کاریختیا وایم له فزیکی نه امني هیڅ نه ډارېدم خو هغه څه چې ما ډیره زوروي زما رواني امنیت دی دا طبیعي خبره ده چې په داسې وی ټولنه کې چې ډېرې وګړي نالوست دي د منطق او استدلال توان ونه لري دا خبره راځي خو زما ګيله للوست ځوانانو څخه ده ډېرې وخت د دوی لخوا میرمنې زورول کیږي زه څو ځله په ټولنې رسنیو کې زورول شوم خو زما لپاره تر ټولو دردونکو خبره ده چې زما لور ورسترولې لویږي او امکان لري دا پیغامونه ولولي او زما په اړه بد ذهنیت پیدا نکړي خو تل ځان ته ډاډ ورکوم چې خپل لورمی خبروزم او د داډول خبرې لري وساتم
درس کې من میتونم یک دختر تربیت بکنم چې اوهش وخت نه هراس از اتهامات به مادرش نزدیکانش
پورتولنیز رسنیو کې انجن او میرمنو ته تهدید او دوهغوی ډارول ل رواني اړخ څومره د دوی پروهیاتو ناوړه اغیزه کوي ارواپو زیول حق شمسي پاړه وای
مونږ په هیواد کې د مختلفو قربانیو ترڅنګ چې لرو یو برخه د قربانیو میرمنو کړی ولګرځي اغه هم په ټولنیز فعالیتونو کې اوس رسنۍ په دې خاطر چې پایګرد نلري په دې خاطر باندې اخلاقا هغه ټول سرکوب چې په کورنۍ کې ځوان ته پیدا شوې ده دلته د خزینه وسر مطرح کړي دا نو هغه د ډیرو بدو الفاظو رکی کو نرانی ولې تر مختلفو تصویرونو تر مختلفو خبرو او پیشنهادونو متفاوت نور بحثونه چې مطرح کیږي په دې رابطه باندې دا مې ستر زیور سره یو ډول رواني ډیر جدي مشکل د څو لایو یا څو پر ډالرونکو سرکوب د جمعسترازي د کوم ځای کې کاریږي د ماشوم پروزنه کې کاریږي په ورځنۍ چارو کې کاریږي کورونه کې د کار په ناکامۍ کې کاریږي پریشان ذهن کې کاریږي غیر متمرکز ذهن کې کاریږي لشن د فشارونو ټول د یو فرد نه د خزه په نامه باندې برته ټولنه تخبري دا ټول هغه شاند چې متاسفانه زمونږ ټولنه د دغه اجتماعي شرایطو سره برابر نه و خو دا ورته راغلل اوس فشارونه پروانی حالت باندې چې په نارینه او خزینه او په خاص خزیو کې راځي او ډیری قربانی ماشومان نه راپورته خزینه دي.
ټولنیزې رسنۍ له یو بل سره د نظریاتو د شریکولو یو اغیزناکه وسیله ده، خو په دې رسنیو کې د میرمنو ځورول یا د میرمنو په نوم د اکاونټونو جوړول له میرمنو سره په ښکاره تاوتریخوالی دی. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې داسې مرجع هم شته چې که څوک له دا ډول ځورونو سره مخ وي ورشي او ستونزه یې حل کړي. دا موضوع مو د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړه. د یاد وزارت تخنیکي معین سید احمد شاه سادات وایي ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړې توګه فیسبوک زموږ په واک کې نه دی، دا یوه خارجي شبکه ده. هر څوک حق لري چې فیسبوک ولري، خو ښاغلی سادات وایي دوی په مخابرات وزارت کې د آی ټی برخه لري او که څوک ستونزه ولري کولای شي مرسته ورسره وکړي.
د فیسبوک د لارې چې څوک چاته څوک د اذیت سبب ګرځي، د هغوی د راشي په وزارت مخابراتو ته د مراجعه وکړي. موږ د شرکتونو د لارې کولای شو چې هم دا موضوع مخکې بوزو، او بله دا ده چې د وزارت مخابراتو کې هم موږ د آی ټی د بخش نه موږ کولای شو چې فیسبوک ته موږ ولیکو چې دغه خلک د اذیت سبب ګرځي، هغه اکاونټونه ورته بلاک او بندی کی. لکه مونږ په تیر هفته کې یو کس لیکوال د هغه په نوم باندې یو جالي آی ډی جوړ شو او ډیر زشت معلوماتونه به نشرول، چې هغه لیکوال دلته ماته راغی او مونږ دلته د آی ټی بخش ته دا موضوع ورسره شریک کړه، او هغه وکولې شو چې د فیسبوک ادارې ته رسمي مکتوب ولاړ او هغه آی ډی مکمله بند کړه. مونږ دا کولې شو هیوادوال سره دا همکاري وکولې شو. او بعضی زنانه هم په دې کې په اصطلاح دا شوې دي وضعیت ورته ورکړل شوی دی چې راغلي دا سایټونو نه چې کوم وضعیت ورکول کی هغه مونږ بند کړی دي.
د براډبان په نوم د یو سازمان لخوا په خبر شوي راپور کې راغلی چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه په آنلاین ډول له تاوتریخوالي سره مخامخ ده. د مخابرات وزارت د امنیتي سیستمونو د برخې سرپرست نادی هاشمی په وینا په نننۍ نړۍ کې ټکنالوژي یو ضرورت دی، خو د ښېګڼو تر څنګ خپل نواقص هم لري. میرمن هاشمی زیاتوي که یوه میرمن له ټولنیزو رسنیو نه ګټه اخلي باید د خپلې پاڼې امنیت ته ډیر پام وکړي او خپل شخصي معلومات پکې خپاره نه کړي. هغه نور سپارښتنې هم لري.
کله چې یو میرمن فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ کاروي باید خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. کسانو سره دې په تماس کې وي چې له نږدې پیژني، په لینکونو دې کلک نه کوي چې له نامعلومو ادرسونو څخه ورته راځي، ځکه دا ډول لینکونه له ځان سره ویروس لري او کله چې پرې کلک وشي د شخص ټول معلومات مقابل لوري ته ورځي. زموږ ریاست ته ډیری وخت له همدې بابت ډیرې قضیې هم راځي چې له دې جملې څخه 10% د میرمنو قضیې دي. زما له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه ده چې کله له دا ډول ستونزو سره مخ کیږي د مخابراتو وزارت د امنیتي او مخابراتي سیستمونو ریاست ته دې مراجعه وکړي، او دا زموږ مسؤلیت او دنده ده چې د هیوادوالو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
ترنو اوریدونکو، ټولنیز شبکې او فیسبوک د واټن د لمنځه وړلو او لا اسانتیاوو د برابرولو په خاطر رامنځته شوي دي چې خلک وکولای شي د ټکنالوژۍ لا اسانتیاوو برخمن شي. ځینې کسان په ټولنیزو رسنیو کې په مستعار اکاونټونو د میرمنو د ازار او اذیت سبب ګرځي چې میرمنو ته جدي ستونزې راولاړې کړي دي. په دې برخه کې دولت او اړوندو ادارو ته لازمه ده چې دا ډول مزاحمتونو او ځورونو ته جدي پام وکړي، او خلکو ته هم لازمه ده چې هر هغه پدیده چې د انسان د ژوندانه د لا هوساینې په خاطر رامنځته کیږي باید د استعمالولو اخلاق زده کړي او نورو ته د ازار او اذیت سبب ونه ګرځي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چارې.
یو کلی زر غاگونا،
گران اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې مو اورید چې د ګلالی خسرګنۍ غواړي چې ګلالی خپل لیور ته نکاح کړي. اوس راځي واورو چې ګلپنی داسې څه لیدلی چې ورته حیران ده.
ته ګلالی پلاره، استاد راتلو مخکې مې بیا له ګلالۍ سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې نن د قسم پلار راځي.
ښه، څه یې وویل؟ اوس هم پر هماغه خبره ولاړه ده.
هو، وایي زه د قسم سره نکاح نه کوم.
ته ګلالۍ ته ور غږ کړه.
ګلالۍ راشه، پلار دې درته څه وایي؟
راشه لورې. ګلالۍ
سلام.
وعلیکم السلام. راشه لورې، دلته زما تر څنګ کښېنه. آفرین، نور نو هغه وختونه تیر شوي دي چې جنکه دي دروازو له شا د خپل ژوند پاکله دي نورو فیصلې واوري.
پلاره، هغه زه د نظم ورور سره واده نه کوم.
نیکه و لور جانې، د زړه خبره دي وکړه، مور دې راته وویل چې ستا خوښه نه ده. سړی بس که لور جانې، مه ډارېږه، چې ستا خوښه نه وي نور د هیچا خبره هم نه منل کېږي. عمیرا، ته د چایو بندوبست ونیسه.
سمه ده، پورته سه لورې.
صبرخانه،
راځه راځه ګل آقا، څوک نشته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه ګل آقا، خدای دې راوله.
صابر وروره، له کاره خو به مې نه یې ویستلی.
نه نه، کار مې نه درلوده، پر یوې موضوع مو خبرې کولې.
ښه ښه، خدای دې وکړي چې فکر دې هلته نه وي خراب شوی، چې اوس ما سره ښه په سړه سینه خبرې وکړي.
خو خیر، زه پوهېږم چې ته څه غواړې ووایې، موږ هم ستاسې په هکله خبرې کولې.
زه ښه شو چې خبرې مو لنډې پیل شوې. صابر وروره، ما او تا دوستي په یو نیت پیل کړې وه، خو داسې ستونزه رامنځته شوه چې ټول په خپه شول.
هو، بده پېښه وه.
د خدای رضا وه، نسیم زوی مې له منځه لاړ، خو غمې راته پاتې شو. هغه دې خدای وبخي. خو خیر صابره، زه غواړم چې ګورالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ښه، کور دې ودان، ته به یې ښېګڼه غواړې، خو په دې خبرې چې موږ دې ته آماده یو که نه یو.
یعنې څه؟ زه او ته خو څه نوې خیخي نه کوو. ګلالۍ زما نه ګور ده، صرف واده ولې قسیم ته غواړم.
ګل آقا وروره، دا خو د پولې او پټي موضوع نه ده چې دومره درته اسانه خبره ښکاري. د یو انسان د ژوند موضوع ده. زما د لور خوښه نه ده چې د قسیم سره نکاح وکړي.
زما زوی هم نه دی راځي، خو مجبور یو. له دوده خو نه شو وتلی.
له شریعته وتلی شي، له دوده نه شي وتلی. دا نه خدای ویلي نه رسول چې ورنداره د هرومرو لیوره ته په زور نکاح شي. هو، که د کومې ښځې خوښه وي بیا یې خپل کار دی. زه بخښنه غواړم چې دا کار نشم کولی.
صابره، زه له زورم کار اخیستی شم، خو ښه به دا وي چې پرې د ګلالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ګل آقا، دا د زور خبره مه کوه، ښه نه ده. خبره معلومه ده چې زما لور نه ده راځي. زه دا خبره هیڅ کله نه منم.
ښه نو، ته یې په سمه نه راسره منې؟ خو دې غوږونه خلاص کړه صابره، که په زور که په رضا، زه به ګلالۍ خپل زوی قسیم ته نکاح کوم.
خدای دادا، وای چې نه دې ولیدلې و به وینې، چې نه دې اورېدلې و به اورې.
څه شوي ګل پري؟ څه دې بدمشه؟ څه دې اورېدلې چې داسې سره اوسپینه اوښتې؟
خدای دادا، کلي ته پولیسان راغلې وې.
ها؟ دروغ مه وایا.
باور وکه، په دغو دوه ګناهکارو سترګو مې ولیدلې، چې هغه سړی، هغه څه نومېږي؟ هغه او رقیب، د هغه له کوره درې ښځې پولیسانې راووتلې.
هو، او رقیب یې ولچک کړی بوت. همداسې و زړه دې بدمشه؟
ښه، تا خو ځان بې خبره نیولی و.
زړه دې بدمشه، که ما ویلي وای چې زه خبر یم، بیا به د ښځینه پولیسانو کیسه چا دومره راته په خوشحالۍ کوله.
ښه نو، تا هسې په ما کیسه کولم؟
نه نه، داسې مه وایه زړه دې بدمشه، بیا پوره کیسه درته نه کوم چې ښځینه پولیسانو څومره لوی کار کړی.
ښه ښه، اوس نو پوره کیسه راته وکړه.
ګل پري، زه دې بدمشه، ته بې ځایه نه یې حیرانه شوې. ما هم چې اول ښځینه پولیسانې ولیدې حیران پاتې شوم.
ته ولې حیران پاتې شوې؟
ما ویل چې دوی ته څه اړتیا ده زه دې بدمشه، خو لس نارینه پولیسان راغلي دي نو.
ښه نو،
ته غوږ شه، چې څو دقیقې تېرې شوې نارینه پولیسانو ته مخابره وشوه.
نو مخابره چا ورته وکړه؟
ښځو پولیسانو، ویل چې مخدره توکي مو پیدا کړل.
نو نارینه پولیسانو څنګه پیدا نه کړه؟ د هغوی کار زده نه دی؟
کار یې څنګه نه ده زده؟ هغوی مخدره مواد د ښځو په کوټه کې پټ کړي وو.
ښه ښه، او دوی به ویل چې د ښځو کوټې ته به نارینه پولیس نه ور پرېږدو. همداسې؟
هو، همداسې وو.
ډېر ښه وشو، الله، داسې مې ارمان شو چې توبه، ما ویل کاشکې زه هم پولیسه وای.
ګلپري، څنګه یې ته داسې مینه واله شوې؟ ها،
خو ګوره کنه که همدا ښځې پولیسانې تلاشۍ ته نه وای ورغلې، هغه قاچاقبرې کله نیولی شوی؟
یاره ګلپري، زړه د بدمشه ستا مغز هم ښه کار کوي. ما ویل ښایي چې یوازې زه د ښځینه پولیسو د کار په ګټه پوه شوی یم.
ولې پر ما دم دغه خلکو فکر کړی چې ښځه په هېڅ کې شمېري؟
نه نه، زړه د بدمشه د خان اکرم خان ګورې، که زما په خوښه وای سمه دمه د ډګروالۍ رتبه مې درکوله.
چدا څنګه شي؟ بس دی قسیمه، څومره چورت وهې؟ څه خبره ده؟ څه بیړۍ د غرقه شوې ده؟
هی کریمه وروره، کومې بیړۍ هم غرقه شوې وای دومره به نه وم غمجن.
ولې څه شوي؟
ستا نه به یې څه پټوم کریمه، ته خو مې د نسیم ورور ډېر کلک ملګری وې. د هغه خو کوژدنه د پلار په کور پاتې شوه.
هو خبر یم. هغه څنګه شوه؟
هغه خو تر اوسه خپل پلار کره ناسته ده، خو اوس مې پلار او مور پیسې بډ وهلې دي چې هغه باید خپل کور ته راولو.
څنګه یې کور ته راولي؟ هغوی خو واده نه وکړی.
لنډه به درته ووایم، هغوی غواړي چې ورېندار مې ماته نکاح کړي.
نو ته پکې څه وایې؟ او هغه ورېنداره دې څه وایي؟
هی کریمه، زه به څه ووایم؟ نه زه راضي یم او نه مې ورېنداره، نه د هغې کورنۍ.
چې یو هم راضي نه وي نو څنګه غواړي چې درته نکاحي کړي؟ دا په کوم دین او مذهب کې راغلي؟ اسلام خدا نه مني. د قرآن شریف د نساء سورې په 19 آیت کې هم راغلي چې آی مؤمنانو، تاسو ته دا حلال نه ده چې ښځې په جبر او اکراه په میراث یوسئ.
کریمه، ځینو کسانو دین او مذهب هیر کړی دی، هغه د پخا د دود او دستور پر لاره روان دي.
توبه خدایا، نو ته څه غواړې چې وکړې؟
زه خدا نه شم منلی. که مې پلار خفه کیږي که خوشحالیږي، زه دا نکاح نه منم.
بس بس، خبره خلاصه ده، چې ته یې نه منې مې یې منه.
خو داسې هم نه ده کریمه.
نو څنګه ده؟ ووایه، کیدای شي زه در سره مرسته وکړی شم، که نه نو د اکرم د کلي ځوانانو نه به مرسته وغواړو.
جمیل ښایې، هغه خو ډېر پوه هلک دی.
هو، هغوی په خپل کلي کې داسې ډېرې لانجې هوارې کړې دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول، په زوره ودول او داسې نور.
ښه خبره ده، خو نن مې پلار یوه بله خبره وکړه، ډېرې ورخطا کړی یم، نه پوهېږم چې څه به وشي.
استاد نفیسې، ښه شو چې دا شورا جوړه شوه، که نه ته چېرته او دا کورس چیرې؟
نه، هسې خو مو احوال لرم، په ښوونځي کې مو له ماشومان نه پوښتنه کوم.
صدیقې، څنګه غلې ناسته یې؟ ساړه دې شوي؟
هسې سودایي غوندې یم، دا څو ورځې مې یو څه ته پام شوی، بیخي خپه یم. واده شوې لوڼې دي، خوشحاله دي؟ هو ښه دي، کې خو سرګنۍ ورسره خوشحاله وي، خو دا به هم خوشحاله وي. لور که د پلار په کور کې وي یو رقم سوځي، چې واده شي بل رقم. صدیقې خورې، نن بل ډول غږېږې، ولې چا دې لور ته څه ویلي؟ ما په خپله ورته ویلي، ما غوندې مور دې ړنده شي. هر وخت مې د لور له خولې مړۍ وهلې، د زوی په خولې مې دننه کړې.
ښه،
ولې؟ د اولادونو تر منځ فرق کول خو لویه ګناه ده، ستا دې خبرې ته پام نه و شوی؟ استاد نفسې، سعید لیور مې د خدای جنتی کړي، دا څو وخته یې راته پام و چې د مریم او عبید تر منځ فرق کوم، خو زما ځان ته هېڅ پام نه و، نه پوهېږم ولې مې داسې کول.
خیر دی یوسی، ښه شو چې پوه یې کړې. صدیقې خورې، مور ته هر اولاد زړه ټوټه وي، په یوه یې بد نه لورېږي.
نه زرمینې، لیوره مې له مولوي صاحب نه پوښتنه کړې وه، هر څه یې راته وویل، د لور او زوی تر منځ فرق کول لویه ګناه ده.
صدیقې، ته بختوره یې چې یو چا پوه کړې. هو، کاشکې ټول پوه شي. زما خو په دې څو کلونو کې غوښې ویلې شوې، په دې چې زوی نه لرم او خاوند مې راسره بده رویه کوي.
پوهېږې، په پوهنتون کې موږ ته یو ښوونکي وویل چې ځینې نارینه د لونو په پیدا کېدو سره له خپلو مېرمنو سره بده رویه کوي، او هغه ملامتې ګڼي چې تا لور زیږولې. وی همدومره ځان سره نه وایي چې دا خو د خدای په لاس کې دي، چا ته زوی چا ته لور، او ځینو کسانو ته هېڅ اولاد نه ورکوي، همدا به یې په خیر وي. تر دې حده چې ځینې نارینه خپلو ښځو ته وهل ورکوي، ځینې پلرونه او میندې د لور او زوی تر منځ خپله فرق کوي. چې قانون کې ورته تبعیض وایي او تبعیض د اسلام له نظره هم ګناه ده.
ګرانو اوریدونکو، په ډرامه کې ګلپری وویل چې زه د هغو کسانو نه یم چې ښځه په هیڅ شمیري. رښتیا هم ستا داسې کسان، خو تاسې د قانون او اسلام په رڼا کې د ښځو ونډه په ټولنه کې څنګه ارزوئ؟
درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 2 3 4 یو او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.